ستړمه شه اوریدونکو شاهین بنری ماو د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هر کله کوم کراچی کې د تشدد پیښې و کسان مړه لس بمونه لس بسونه سوځول شوې دي دغه شان د پاکستان سینیټران په کابل کې د مشرانو د جرګې د غړو سره لیدل کتل کړي دي په وزیرستان د بی پایلټا الوتکو بریدونه دوام لري د جاپان د زلزلې په اړه باندې راپور لرو خو په پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي وړومبی د مجید بابر نه د دیو خبرونه اورو
اول د مشال د خبرونو سرټکی د جاپان وزیر اعظم ناوتوکان ویلي چې د تیر جمعې په ورځ د زلزلې او سونامي له کبله د مړو شمېره د 10,000 نور هم زیاتې دي شي د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان مړه او 1,000 نور ژوبل شوي دي پاکستاني چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سپیلګ سیمه کې امریکایي مشکوک بې پایلټ الوتکې 4 وسلوال طالبان وژلي او 6 نور یې ژوبل کړي دي نن به د 10 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د پاکستان او زمبابوے ترمینزا لوبه کیږي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د جاپان شمالي مشرقي سیمه ته یو بل سونامي را روان دی او د موسم پوهانو په نظر دغه 3 فوټه لوړې د اوبو سپې به نن څه وخت هم د دغو سیمو ساحل سره وجنګیږي بلخوا په فوکوشیما سیمه کې په هغه ایټمي بجلیګر کې یوه بله 14 شوې ده کوم کې چې پرون هم یوه 14 شوې وه د رایټر خبري اجانس تر مخه د دغه 14 نه پس په هوا کې لوګي تر لرې لرې پورې په نظر راځي رایټر زیاتوي چې د دې 14 نه مخکې جاپاني انجینرانو شپه ورځ یو کړې وه خپل هیواد د ایټمي تابکارۍ د وجې لوی تباهۍ نه وساتي تر دا مهال د ایټمي تابکارۍ له کبله 190 کسان اغېزمن شوي دي چې پکې د 22 حالت مرګونه ده د جاپان وزیر اعظم ناوتوکان موجوده صورتحال ته د جاپان په تاریخ کې د دویم جنگي عظیم نه پس تر ټولو بدترین بحران ویلې ده او په ولس یې غږ کړی ده
تر کومه چې د جاپان د زلزلې او سونامي خبره ده نو زما پوره باور دی چې د جاپان ولس به رايوزي شي او په دې ستونزې باندې به قابو عمومي
ناوتوکان زیاتوي چې د مړو شمېره کې په ناڅاپي توګه ډېر زیاتوالی راتلی شي د جمعې په ورځ د جاپان د پولیسو یو مشر ویلي وو چې د مړو شمېره 10,000 ته رسېدلې ده د جاپان حکومت ویلي دي چې د هیواد په شمالي سیمو کې چې سخته یخني هم ده شاوخوا 700,000 خلک دا مهال بجلی نه لري کراچۍ کې تیر څو ورځو راهیسې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي د تشدد په دې پیښو کې تیره شپه 9 کسان وژلې شوې دي په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال ظفر کریمی د کراچۍ نه راکوي
د پولیسو په وینا تیره شپه د ښار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو 9 کسان وژل شوي دي عوامي نېشنل ګوند وایي چې وژل شوو کسانو کې 2 تنه د دوی د ګوند غړي دي د دې نه علاوه د ام کیو ایم او خاپرس ګوند جی ایس ان د یو غړي په شمول 3 نور کسان د ښار په اورنج ټاون رنچوړ لاین او فرنټیر کالونۍ په سیمو کې وژل شوي دي دا خو ډب په دغې پیښو کې 1 شمېر کسان زخمیان شوي او د سورلو بسونه هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي د دغې توجنو پیښو وروسته د ښار
چارواکو ویلي د پاکستان پر قبایلی سیمه باندې د مشکوکې بې پایلوټ امریکایي الوتکې په تازه حمله کې چې پر یوه موټر او ودانۍ وشوه 4 وسلوال وژل شوي او 5 نور ژوبل دي د پاکستان یو اعلی حکومتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وویل چې په دغې ودانۍ او موټر بې پایلوټ الوتکې 6 توغندې ویشتې دي په دې حمله کې چې د شمالي وزیرستان په سپیلګ نومه کلي کې شوې ده په نښه شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي وو په لیبیا کې د معمر قذافي پلوي ځواکونو 13 ورځ د مخالفانو په شاتم بولو ته دوام ورکړ او د راپورونو له مخې ختیځ ښار برایکای بیرته نیولې ده راپورونه وایي چې د درنو وسلو د شدیدو ډزو په نتیجه کې د قذافي مخالف یاغي وسلوالو له دغې سیمې نه په شا تک کړی دی په عین حال کې لیبیا پرون د عرب لیګ دا پرېکړه چې د دغه هیواد په فضا د پالوتنو بندیز ولګول شي رد کړه د لیبیا دولتي تلویزیون دا پرېکړه د عربي هیوادونو لخوا د نه منلو وړ انحراف وباله عربي ټولنې د خالي په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې د لیبیا پر فضا په الوتنو بندیز ولګوي چې د دغه هیواد خلک د معمر قذافي د ځواکونو له هوایي حملو وساتل شي اوس د لوبه د نړۍ خبرونه د پاکستان د تیراندازۍ قومي لوبه په لومړي ځل د پېښور قیوم سټیډیم کې پیل شوه. نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پېښور په قیوم سټیډیوم کې د لومړي ځل لپاره د ارچری یا غشی او کمان د لوبې پرانستنه وشوه چې د ټول پاکستان نه پکې تیراندازو برخه اخیستې وه. تیراندازۍ لوبغاړو خوښي ښودله چې په لومړي ځل په دغه سیالیو کې برخه اخلي.
نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ د لوبه د سریلنکا په ښار پالی کیلی کې کیږي. بله لوبه به د بنګلادیش په چټاګانګ ښار کې د دغه هیواد او نیدرلینډ ترمنځ کیږي. د خبرونو پاهې
قدرمند اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده. روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپورونه راوړي دي. کراچی کې د تشدد پیښې اوه کسان مړه، لس بسونه سوځول شوی دي.
اوس پر دولس گاڑی جی دی دا ماتا اطلاع شنگی دا ہوئی دا اطلاع دا جی دا دولس گاڑی موسا پر ایتو سوی زلی جی
دا پاکستان دا سینیٹ غڑو کابل کی دا مشرانو جد جرگی دا غڑو سرا لیدل قتل کردی دی.
مون دا افغانستان مشران جرگا او دا پاکستان مشران جرگا اوس کولی شو چی مون خپل دولت تا مستقیمان پدوی بانی انتقاض بکو چی تاسو پدوی جنگ دا تحلی آستی.
پولیس وایي د کوټې نه تختول شوي وکیلان یې د اغواکارو نه خوشي کړي دي او وابوري چې د نن دور د میډیا او انفارمیشن ټکنالوژي په دور کې پښتو داستان په کوم ځای ولاړ دی. دا او د دې سره تړلې د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه، تبصرې او تجزیې لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. لومبی نظر اچو د کراچۍ په امنیتی وضع باندې چرته چې د تشدد پیښې منځته راغلې دي. کراچۍ کې د تیرو سو ورځو راهیسې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د تشدد په دې پیښو کې تیره شپه اووه نور کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې دوه تنه د عوامي نشتل ګوند، یو تن د جی ایس این او یو تن د ایم کیو ایم ګوند سره اړه لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پیرآباد پولیسو په وینا د قصبه کالونۍ په سیمه کې تیر ماښام د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ سند څانګې ویان قادر خان مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د دوی د ګوند غړي وو چې نامعلومه کسانو په هغه مهال ډزې وکړې کله چې دوی د کرکټ لوبه کوله.
پیرآباد علاقہ قصبہ کالونی مسرباس یونٹ کارکنو سبا خپل علاقے کی کرکٹ کو پدے کرکٹ دوران یو کس بابا نوم انکیم ورکر آغسرا جدو غیمرالا نو پدے غیمی آغا شخص سڑی چھو آغا باندے فائر کو کمیونٹ آغا کسانو آغا رجاش لپارا بار راو وطو آغا دزے کے بے بل آلق عالم چھدے آغا حلاق شو بلکل دا وامین سپرٹے وارڈ قصبہ کالونی مسلم آباد یونٹ کارکنان بھی.
دا قادر خان پا خبرہ دا گلستان جوہر پسی کې هم نامعلومه وسله والو د دوی په سیمه ایز دفتر ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د دوی د ګوند دوه غړي کلیم او همایون سخت جوبل شوي دي. یوه وله ورته پیښه فرنټیر کالونۍ کې رامنځته شوي چې په ترڅ کې یې 45 کلن افغان سوداګر نثار خان وژل شوی دی. د دې نه علاوه د ښار په زوړ حاجي کیم کې د قامپرست ګوند جی ایس این یو غړی عمران او د رنچوړ لاین په سیمه کې د ایم کیو ایم ډلې کارکون طلحه د نامعلومه وسله والو د ګولو ښکار شوي دي. د طلحه د وجن روستا قهرجن خلق سرکونو تر اوتل او د سورلو یو بستی وور ولګولو. د ترانسپورت اتحادیه مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلی دی چې د تیرې جمعې ورځ راهسه د کراچۍ په توجنو پیخو کې تر وسه دولس د سورلو بسونه د نامعلومه خلکو له خوا سوزول شوې دي.
اوس پر د دولس گاډي جی دی دا ماته اطلاع شنه دا او دا اطلاع د جی د دولس گاډي مو سفرې تل سوي زلي دي. بالکل د سره چې کوم دی او وړ گاډي دی موټرې پکې شته دي پک اپ دی پکې دا شینا شته هغه د دیمو د غاډو نه علاوه دي بس دا یو فیشن جوړ شو چې بدا ډېر آسان کار دی چې یو پبلک ترانسپورټ یا بل ګاډی په روډ باندې روي سار کا اوسې دا هغې نه یو دو ته یو هغه وشي چې خلکو کې یاره پیدا وشي هغه پیدا وشي چې مونږ دا رو هړتال یا مونږ احتجاج په دغې ډېر کامیاب شي چې ګاډی وسولو او ټول دنیا ته پته ولري شي روډونه بند شي او د دغې پر دا ګاډي سوي نو حکومت نامې څه شی شته نه چې هغه څوک روي سار کړي او هغه خلاف کاروي وشي نو نه به کوي حکومت څه شی هم دغه ته باندې څه بازي نه راځي چې پاکستان حکومت شته یا نشته.
ښار کې دا خوډب د تازه پیښو په اړه د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا ویلي چې په سیمه ییزو رسنیو کې ښار کې د هدفي وجونو په اړه کومه شمېره ښودل کیږي هغه صحیح نه ده، خو چې کله هم په ملک قام او حکومت مشکل وخت راشي نو یو منظم قوت د بدامنۍ دا ډول پیښې شروع کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوس د جاپان د زورور زلزلې او دغې نه وروستو چې کوم حالات مخې ته راغلي دغې په اړه یو راپور د جاپان حکومت خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې د زلزلې او سونامي نه وروستو د دویم جوهري ریئکټر د ویلې کېدو ویره ده. د دې سره سم په دغه سیمه کې د ځپل شوو خلکو د مرستو لپاره په ډیر لوی کچ باندې عملیات پیل شوي دي. په جاپان کې یوازې په یو سیمه کې د لسو زرو کسانو د وژل کېدو یا د دغه سیمې نه د ورکېدو راپورونه دي. په دغه اړه د بشار ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور به زه تاسو ته وړاندې کوم. امدادی کارکنان وایي د زلزلې او سونامي نه وروسته یې د جاپان په شمالي میاګي سیمه کې په لوی پیمانه تباهي او بربادي لیدلې ده. د 8.9 زور دغه زلزلې د خبر رسولو نظام، سړکونه او تعمیرونه د منځه وړي دي. د زلزلې له کبله د کال 1986 د چرنوبل د پیښې نه وروسته په وړومبي ځل د جوهري پیښو خطر مخې ته راغلی دی. د ټوکیو نه د 240 کیلومتر په واټن د فوکوشیما جوهري بټۍ هغه وخت اوچوده کله چې د بټۍ د یخېدو نظام کار پرېښودو. چارواکو د بټۍ د یخې ساتلو لپاره د تاپکاری ګیسونه په هوا کې پرېښي دي. دغلته د دویمې جوهري بټۍ د یخ ساتلو نظام هم خراب شوی دی او انجینران هڅه کوي چې د ویلې کېدو د عمل او درولو لپاره پرې د سمندر اوبه ورپرې دي. د ټوکیو الیکټریک پاور یا ټیپکو ادارې د دې اعلان نه وروسته چې د بټونه د تاپکاری اخراج د هغه کچې نه ډیر شوی دی چې انسانان پکې په حفاظت وخت تیرولی شي، امبولنسونو او بسونو د دغې سیمې نه خلک نورو خوندي سیمو ته وړل پیل کړي دي. د حفاظتي سیمینا د 40 کیلومتره په فاصله په کوریا مخار کې د خار چارواکو حفاظتي کالی چولی دي او د خلکو په صحت د تابکاری د اثر معاینه کوي. د جاپان جوهري حفاظتي جنسه ویلي د تابکاری نه کې دي شي چې خو شا یو سل شپېته کسان اغیزمن شوي وي. د جمعې د ورځې زلزله د تاریخ په غټو زلزلو کې یو ده. کاری داسې چې په جاپان کې ډیرو تعمیرونو د زلزلې زور برداشت کړی دی، خو د زلزلې نه وروسته راغلي سونامي د غټول تعمیرونه راګوزار کړی دي او بیا داسې ښکاري ده چې تعمیرونه، موټرې، ریلګاډي او کښتۍ په اوبو کې لکه د خشاک اوبې دي. چارواکي وایي چې یوازې د میاګي سیمه کې 10,000 کسان مړه یا بې درکه شوي دي. په ټی وی هغه کسان په کمبلو کې انغختلي او سلګو وهلي خودلی شوي دي چې ژوندي پاتې شوي وو. د دغه سیمې یو اوسیدونکي نوبو اشیګا موري وایي
دا څه چې وشو دا د چا په ګمان کې هم نه و. چا دا فکر نه و کړی چې دومره لوی زیان به کیږي. په جاپان کې مخکې هم ډېرې زلزلې راغلې دي، خو دا د ټولو لوی وه او دا په موږ دا خبره مانی چې چا ته دا پته نه لګي چې آفت کوم وخت راتلی شي.
په دغه سیمه کې خلک یې نیولې دي ځکه چې د زلزلې ټکانونه لا دوام لري. بیا هم دوی وارخطا نه دي او په یو ترتیب کې راټول شوی دی او هغه زینو ته د تک په هڅه کې دی د کم زینه چې ورته خوراک او مرستې ترلاسه کیدی شي. دا کیوډو خبری اجانس تر مخه تر اوسه 3,00,000 خلک په حفاظت راوستل شوی دی. خبری اجانس زیاتوي تر اوسه 15,000,000 خلک بجلی نه لري او 40,000 تعمیرونه راغورځېدلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سیو راپور د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په اړه باندې چرته چې د بې پایلټا ډرون الوتکو په برید کې درې نور شکمن وسلوال وجل شوي دي. نور تفصیل سیلاب محسود راکي.
نن گئی شل ملا ٹکا میں نہا بجے دے پائلٹ نہ بغیر امریکائی الوتکو پا قطبی وزیرستان کشے یو بل برید وکڑلی. زہی چرواکی او قبائلیون یای چہ دا برید دے میرنشانہ دے سویل طرف تا دے 45 کلومیٹر پا فاصلہ دے ملا کشدر پا سیما کشے وشا چرتا چہ شکمنو امریکائی الوتکو پا یو گاڑی دوا توغندی و دا غل او گاڑا یہ پا زخا وویشتالی چہ پا نتیجہ کشے یہ پا گاڑی کشے سوارت درے کسون پا اغیز زیمڑا او گاڑا پا بشپړ تور تباشا. یادا دیوی چې تیر ماښام په قطبی وزیرستان کې بے پایلټ امریکایی الوتکو د میرانشانه د نمرخطه په لوري 9 کیلومیټره لرې د ایشا په سیمه کې په یو ګاډي برید کړای و چې په نتیجه کې یې 4 کسان وژل شوي وو. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په کوټه کې پولیس وایي چې دوه تختول شوي وکیلانې د تختونکو د لاسونه خوشي کړي دي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر باد محمد کاکړ د وکیلانو په خوشي کېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د کوټه نه نیاز مسخیل راکړي.
سلیم اختر او طاهر ایډوکیټ تیر شپه ناوخته د بلوچستان د ډاډر له سیمې څخه بازیاب کړل سوي دي. د سیمې د لیویزو په وینا د ډاډر د سنی په کلی کې د لیویزو او پولیسو له چاپو وروسته تیښتول سوي وکیلان خوشی سول. د ډاډر اسیسټنټ کمشنر محمد اعظم څخه مې په دغه حق له وپوښتل چې وکیلان څنګه بازیاب سوي دي. د په دغه اړه راته وویل د سنی علاقې څخه د شپې دوی بازیاب سوي دي. دا ټول علاقه زموږ په ګیره کې وه. موږ د اغوا کوونکو پر ضد سخت ګامونه واخیستل. کله به دوی یوې خواته ولاړل، کله به بلې خواته. برای د شپې د 12 بجو په وخت موږ تر دوی ورسېدو. که څه هم دوی په تیښته کې بریالي سو، خو وکیلان مو په خیریت سره ځینې خوشي کړل. اوس وکیلان په کوټه کې خپلو کورو ته رسېدلي دي. د بلوچستان بار اسوسیشن مشر باز محمد کاکړ د وکیلانو پر خوش کېدو د خوشاله اظهار کړی او غوښتنه کړی ده چې اغواکاران دی گرفتار کړل سي.
شہادتوں نے جمع سی اور عدالت کی داخل سی اخل کر کر سیرا کو گئی تھی مسلمان ہے اور کیونکہ مجھے دیر مخالفت کری دی دا لنا خلاص پہ مست دیر خبر ہو گیا مجھے خاندان تو دیر بنا کی نا یا ہم پرنند وقت کی بس طرح سے بتیال معلوم سی تھی آیا دا دیر سے ہوئی تھی کدا انسانی یا قبائلی سطح بن جائے لسی ہوئی
د یادونی ور ده چې دغه وکیلان سلیم اختر ایډوکیټ او محمد طاهر ایډوکیټ د 3 فبروري میاستې پر 23 نیټې له کوټې څخه شاوخوا 200 کیلومتره لري د ډاډر سیمې ته د یوې پېښې دپاره تللي وو او له هغه ځای څخه بیرته د کوټې پر خوا د راتلو پر مهال دوی نامعلومو کسانو تښتولي وو او نن د دوی له راخوشي کېدو وروسته حکومت تر اوسه دا نه دي ویلي چې اغوا کوونکي څوک وو او د څه مقاصد دپاره یې وکیلان تښتولي وو. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او یو اوس دا راپور د خیبر ایجنسی په اړه باندې چرته چارواکي وایي چې ترهګرو د خیبر ایجنسی د لنډي کوتل چنګي سیمه کې یو بل سرکاري سکول په بمونو الوزولی دی. د خیبر ایجنسی د تعلیم د چارواکو په وینا د سره په خیبر کې د الوزولو شو سکولونو شمیره تر 1400 ورسېده. په دغه اړه نور حال فرهاد شینواری راکي.
د لنډي کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار وختي ناڅرګند وسله والو د چنګې په سیمه کې په یو بل سرکاري سکول کې هم بارودي مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل. د دوی په وینا په دې پېښه کې چا ته سزاني زیان نه دی رسېدلی، خو ولې د سکول ودانۍ په مکمله توګه راپرېوتې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې په خیبر سیمه کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر 34 ورسېده، خو ولې د آزادو سرچینو د وینا تر مخې دغه شمېره تر 42 رسېدلې ده او په دې سیمه کې د سکولونو د الوزولو لړۍ دوام لري.
خیبر ایجنسی کې د سکولونو د الوزولو لړۍ دوام لري. هم په دغه اړه باندې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه اداریه خپره کړې ده او په دغه اداریه کې دا پوښتنه راوچته کړې ده چې په د پاکستان دپاره د نورو میزایلو ضرورت دی او کنا د نورو سکولونو. د دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یوه اداریه خپره کړې ده چې سرلیک یې دی زیات میزایلونه که زیات سکولونه. ورځپاڼه لیکي چې هند او پاکستان 13 اونۍ ایټمی مواد وړونکو میزایلونو تجربه په یوه ورځ وکړه. که څوک وایي چې دا یو اتفاق و، نو په دې خبره به ډیر کم خلک یقین وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه دواړه ګاونډي هیوادونه که یو بل ته د ویرې او ترهې پیغامونه ورکول غواړي، نو په دې ډیره خرچه راځي. که چیرې دا صرف د عدل بدل خبره وي، نو بیا هند په دغه کې بریالی ښکاري، ځکه چې په دغه ورځ هغوی د دوه میزایلونو تجربه وکړه او پاکستان د یو. او که چیرې مونږ د 1998 د ایټمی تجربو خبره کوو، نو بیا په دغه کې پاکستان بریالی شوی و، ځکه چې پاکستان د هند نه د ډیرو ایټمی بمونو تجربه کړې وه. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د هند او پاکستان دواړه حکومتونه دا خیال کوي چې دوی د یو بل په ضد د خپلې ستراتیژیکي دفاع لوړو مقاماتو ته ورسېده. دواړه اړخونه دا دعوی کوي چې دا موجوده میزایل د تیر میزایل نه زیات رسالګي، ډیره بربادي او تباهي جوړوي. یعنی د 300 میلو په مسافت کې نخه رساولي، او چونکې اوس دا د ځان سره ایټمی مواد هم وړي شي، نو زیات خلک به وجني او نور ډیر به د نور ستونزو سره مخامخ کوي. ورځپاڼه لیکي چې داسې قسمه تجربې صرف دواړو غاړو ته کرکې خوروي، او بل دا چې د دواړو غاړو ولس به د دې پته څنګه لګوي چې دا میزایلونه رسا او په نخه لګي. که رښتیا خبره وي، نو هغه دا چې دا میزایلونه به دواړو غاړو ته خلک ډیر وجنی، ډیر به زیروي. ورځپاڼه لیکي چې آیا د دواړو غاړو ولس به په دغه وجنو خوشحالیانې کوي او لاسونه به پرې پړکوي. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون پاکستانی او هندي مشرانو ته وایي که د دې میزایلونو د خطو او راکوزېدو نه مو لږ سترګې واړولې، نو تاسو ته به د ولسونو ستونزې او شخړې په نظر راشي. دا هغه ستونزې دي چې وسلې یې نشي ختمولی. که چیرې د هند پرمختګ باندې نظر واچولی شي، نو دوی هم په ولس کم او په میزایلونو زیاته خرچه کړې ده. بلخوا پاکستان هم په میزایلونو د ولس د خولې د نوړۍ پیسې لګوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې جاګیردارانو، خانانو او نوابانو سکولونه د خپل ذات لپاره کاروي، او زده کوونکي کلو میدانونو کې ناست وي زده کړې کوي. او هغه طالبان چې هر ورځ په خیبر پښتونخوا کې سکولونه ړنګوي، د پاکستان د هتف میزایل نه یریږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې دا هیواد او ګاونډي هیوادونو د چارو په اړه باندې څه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دغه ټول مطبوعات زموږ همکار انیس اجمل کتلي دي او تاسو د پاره دا راپور برابر کړی دی.
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو ورځپاڼې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا لیکي چې نورو ادارو ته به په خپل کار کې د مداخلت کولو اجازه نه ورکوو، او د سرایکي صوبې جوړول به په خپل انتخابي منشور کې شاملوو. ورځپاڼه آج په خپل غټ خبر کې لیکي چې د صوبا خیبر پښتونخوا سیمې تحصیل ټل کې په یو گاډي د نامعلومه تنانو لخوا د ډزو له وجې 10 تنه وژل شوي دي. ورځپاڼه مشرق لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټه الوتکو د بریدونو له وجې 6 تنه وژل شوي دي. ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پښتونخوا په زیاتره هوټلو او بیکرو کې د صحیح خوراک په ځای زوړ او زهریلا خوراک خرڅول کیږي. ادارې لیکي چې د خوراک او صحت محکمې لا پکار دي چې دې اړخ ته پام ورکړي، ځکه چې د دې له وجې ډېرو خلکو ته حصہ او د معدې غټې بیماری لګېدلې دي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې په صوبا بلوچستان کې حالات یو واري بیا خراب شوي دي، او په مختلفو سیمو کې 12 تنه وژل شوي، 2 ګیس لاینونه او 3 د ناټو ټینکرې تباه کړی شوی دی او د دې هر سروستو د بلوچستان ولس مظاهره هم وکړلې. ادارې لیکي چې د پیپلز پارټي غړي لشکر رئیسانی یو واری دا خبره کړې وه چې د بلوچستان خراب حالاتو کې د بهر ملکونو خلکو ډیر لاس دی. ادارې لیکي چې حکومت لا پکار دی چې هغه بهر ملکی خلک څوک چې بلوچستان ته راتګ کوي د هغې دې صحیح طریقې سره پلټنې وکړي او په وخت د بلوچستان حالات سم کړي. روزپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پختونخوا صوبائی سیکرټری اطلاعات و ٹرانسپورٹ عصمت حنیف اورگزے د رکشے ڈرائیور ایسوسیشن وفد ته د یو ملاقات په وخت ویلی دی چې حکومت د آلودګۍ او شور ناصفه ماحول لپاره په پیښور کې سی این جی بس سروس شروع کولو لپاره یو کړنلاره جوړوي. ادارې لیکي چې دا وخت په پیښور ښار کې ډېره زیاته آلودګي ده. ادارې لیکي چې حکومت لا پکار دی چې هغه گاڑی کم چې لوګي پرېږدي هغه له دې پرمټ نه ورکوي او په هغه دې پابندي ولګول شي.
او سو نظر په نړیوالو مطبوعاتو باندې د نړیوالو چارو باندې بخنه غواړم. قدر بند اوریدونکو د عربي هیوادونو تنظیم عرب لیگ د ملګرو ملتونو نه په لیبیا د هوایی تګ راتګ د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. هلته د امریکا صدر بارک اوباما د دې ګام ستاینه کړې او ویلي دي چې دا راز به د کرنل قذافی پر ضد نړیوال فشار لا نور زیات شي. په دغه اړه نور تفصیل د منور شاه په راپور کې.
امریکا ویلی دی چې دوی د عرب هیوادونو د تنظیم عرب لیگ لخوا د هغه قرارداد ملاتړ کوي چې پکې په متفقه توګه په لیبیا د هوایی تګ راتګ د بندیز لګولو منظوري ورکړی شوی. د عرب لیگ دا غونډه د مصر سرخار قاهره کې شوې چې پکې غړو هیوادونو د ملګری ملتونو نه په لیبیا کې د روانې ناارامۍ ختمېدو پورې په هوایی تګ راتګ د بندیز لګولو غوښتنه کړې. په عرب لیگ کې دیرش عرب هیوادونه شامل دي او دوی په متفقه توګه دا پریکړه کړې چې د کرنل قذافی د مخالفینو د کونسل سره به هم خبرې اترې شروع کوي. وایټ هاوس د عرب لیگ د دې ګامونو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا ډول به د کرنل قذافی پر ضد نړیوال فشار نور هم زیات شي. په لیبیا د هوایی بندیز لګولو خبره په اول وار برتانیا او فرانس راوچته کړې وه، خو دوی په دې لړ کې د یورپي ټولنې او ناټو ملاتړ ترلاسه کولو کې بریالي نشو. هلته په لیبیا کې د کرنل قذافی پوځونو د مخالفینو نه د تیل لرونکي خار زاویا قبضه د دې هفتې په شروع کې ختمه کړې ده او د تیلو په بل لوی خار راسلانوف کې هم جنگ تیز کړی دی. د دې ترڅنګ د قذافی حکومت د بهر هیوادونو خبریالانو ته د زاویا خار د تلو اجازه ورکړه چې د هغوی په وینا دلته ډیره تباهي شوې ده. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما په نړۍ غږ کړی چې د لیبیا، بوسنیا او رواندا په سیر د اولسي خلکو د وجنې د مخنیوي لپاره د خپل کردار ترسره کړي. نوموړي ویلي امریکا به په دې لړ کې د کرنل قذافی مخالفه کونسل سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي هم مقرروي. د دې ترڅنګ امریکا د کرنل قذافی او د هغه د کورنۍ نه علاوه د هغه د سلورو حکومتي چارواکو په امریکا کې موجود اساسه هم منجمد کړي دي. تیره ورځ په برسلز کې د یورپی ټولنې غونډه سرته ورسېده چې پکې د لیبیا د حکمران کرنل قذافی د واکمنۍ په پریښودلو هم خبرې وشوې، خو د لیبیا پر ضد د هوایی تګ راتګ د بندیز په اړه یې سندي ویلي.
اوس د افغانستان په اړه د نیویارک ټایمز یو مقاله مهم ټکی بوروال ککړ وړاندې کوي.
ورسپانه نیویارک ټایمز د مقالې په سر کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ د دې هیواد د ختیز ولایت کونړ د اسدآباد په ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو د کورنیو غړو ته په وینا کې وویل دی د ځان ستاینې لپاره نه بلکې په رښتونې توګه د دوی په دې بد ورځ کې ورسره شریک دی. هغه وویل چې زه له نیټو او امریکا غوښتنه کوم چې زموږ پر خاوره دي داسې عملیات ودروي. هغه زیاته کړه چې دا جګړه زموږ پر خاوره نه ده، که دا جګړه د ترهګرۍ پر ضد ده نو دا جګړه دلته نه ده او دلته ترهګرۍ نسته. د ولسمشر حمید کرزی له دې احساساتي وینا څو ساعته وروسته د هغه ویاند وحید عمر وویل چې د شاغلی کرزی وینا په کونړ ولایت کې د هغو دوو وروستیو پیښو په اړه وه چې ولسی خلک پکې وژل شوي وو. وحید عمر زیاته کړه چې د ولسمشر حمید کرزی د خبرو موخه دا وه چې داسې عملیات دې ودرول سي چې عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. هغه زیاته کړه چې د ولسی خلکو وژل کېده د ولسمشر کرزی او ټولو افغانانو لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده او په دې وروستیو کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د خفګان تر شا هم د ولسی خلکو وژل کېده دي. وحید عمر زیاته کړه چې افغانان تنګ سوي دي او نور داسې بې پروا عملیات نسي زغملای کوم چې د عامو خلکو د وژل کېدو سبب ګرځي. ورځپاڼه لیکي د شنبه په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له دفتر څخه د نوموړي د وینا ویډیو خپره شوه او چارواکو د دې ویډیو له مخې وویل چې ښاغلی کرزی په دې وینا کې د دې غوښتنه نه وکړي چې نیټو دې په افغانستان کې له سره عملیات ودروي. د نوموړي ټوله وینا شاوخوا نیم ساعت وه، خو ویډیو یوازې 15 منټه خپره شوه، پر کوم چې د افغانستان ائتلافي ملګرو نیوکې وکړې. د نیټو د نړیوال سوله ساعتي ځواک لخوا د ولسمشر حامد کرزي د وینا په اړه یو بیان خپور شو، خو په ځانګړې توګه دې ټکي ته پکې څه نه وو. د ولسی خلکو د ژغورنې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې، که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو کچه په سل کې 15 زیاته شوې وه، خو په دې کې لویه برخه د ائتلافي ځواکونو لخوا نه بلکې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي وو.
جی قدر مند اردوونکو، په پښتونخوا کې 2:00 بجې شوې ده. راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه واورو.
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان ویلی دی چې د تیر جمعې په ورځ د زلزلې او سونامی له کبله د مړو شمیره د 10,000 نور هم زیاتېدای شي. د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان مړه او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو بیا بریدونه. نن به د 10 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ لوبه کیږي.
جی قدر مند اردوونکو، خبرونه مو اورید. مهم خبرونه د دې وخت او سورزو افغانستان ته، چرته چې د پاکستان د سینټ غړي د افغانستان د مشرانو د جرګې د غړو سره لیدل کتل کوي او دغې سره د دواړو هیوادونو د اړیکو حقول دپاره په شریکه د یوې کړنلارې ټاکلو دپاره هڅې کوي. دغه راپورټ نجیب عامر تیار کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سینټ د غړو ترمنځ په کابل کې په خبرو کې په دې خبره ټینګار شوه چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره باید یو شریکه کمیټه جوړه شي چې نوم به دوستي وي. د پاکستان نه د سینټ د غړو ډله د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله خان په مشرۍ کې کابل ته د خالی په ورځ رسیدلې او نن او سبا به هم په کابل کې وي. او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو په وینا، د دغه دری ورځنی سفر په ترس کې به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ګوري. افغانستان ته ورغلی پلاوی به د دې ترڅنګ د افغانستان د مشرانو د جرګې او د ولسی جرګې د مشرانو او همدارنګه د سولې لپاره د ټاکل شوي کمیشن د مشر سره هم ګوري او په ګڼ اړخیزه معاملاتو به ورسره غږیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن مشر عارف الله پښتون د مشال لیډیو افغان څنګ ته وویل چې دواړه لوري د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د یوې شریکې کمیټه جوړولو ته رضا شوی دی.
مونږ د افغانستان مشران جرګه او د پاکستان مشران جرګه اوس کولای شو چې مونږ خپل دولت ته مستقیما په دوی باندې انتقال وکړو چې تاسو په دې جنگ کې د دخیل یاستئ په سار لینا نه دی. دغه د دوستۍ کمیټه په ځینو مشخصو د امنیت په موضوع باندې د صلح موضوع باندې خبرې کوو. ما هم د افغانستان د مشران جرګې اعلان شوی ستندم اوس پرلا او سلیم سیف الله خان د پاکستان د مشران جرګې اعلان شوی ستندم په اوس پرلا دوی باندې ترغه په تیاروي
افغانستان او پاکستان دوه گاونډي اسلامي هیوادونه دي چې دا مهال په یو ډول دواړه لوري د ترهګرۍ د پیښو سره مخامخ دي او کارپوهان وایي تر دې دمه ترمنځ کامل همکاري موجوده نه ده، خو په کار ده چې په دې اړوند دواړه لوري د یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغان کارپوه هیلمن غزنوي وایي د دواړو خواو ترمنځ راشه درشه او تماسونه د ستونزو ختمولو لپاره ګټې لري. دی وایي د دواړو خواو ولسونه د یو بل سره ستونزه نه لري، نو په کار ده چې حکومتونه هم دا خبره درک کړي او په یو بل د الزام لګولو پر ځای د یو بل سره همکاري زیاته کړي.
مسلمان وجود ہے، گوانڈی وجود ہے، کیا چلے سیمائز ہمکاری
الحمدلله مسلمانان د دوه اسلامي خو او د لارې بل لارې مونږ نه لرو نور کسان مونږ بل څنګه نه لرو سره قدې سره یو ځای کینی خپل مشکل حل کړي نه داخلي الزام لګول هر ورځ میډیا کې او بل څه تبلیغ کول دا هیڅ درد نه شي دا کړی.
افغانستان ته ورغلی پاکستانی پلاوی د افغانستان د مشرانو د جرګې غړو ته هم د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې ده. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم دواړو هیوادونو دا ډول تماسونه ټینګ کړي خو د پام وړ ګټې نه دي لاسته راوړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
جی قدر مند اردوونکو، سیو راپور لرو د افغانستان پاړه باندې. یو کال وړاندې د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې د مشترک په نوم پوځي عملیات ترسره شوي وو، او په ترڅ کې د ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو د افغان او ناټو د دولت د وسلوالو مخالفینو نه د افغان او ناټو ځواکونو په کنټرول کې راغله. د سیمې خلک وایي چې اوس د مارجې ولسوالۍ په ټولو هغه سیمو کې چې قومي اربکیشته امنیت هم ښه شوی او د امنیت په ښه کېدو د دغه ولسوالۍ دوکانونه اوس بیرته فعال او بازاري ګرم شوی دی. نور تفصیل د نقیب الله متنوال په راپور کې اورو.
مارجا د هلمند ولایت هغه ولسوالۍ ده چې ډېره پراخه سیمه لري او نږدې یو کال وړاندې د افغان او بهرنیو زرګونو سرتېرو له لورې د مشترک په نوم پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو د افغان او ناټو ځواکونو په کنټرول کې راغله. هغه وخت په دغه ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال زرګونه کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ ایستل شوې، خو اوس مهال په مارجا ولسوالۍ کې د اربکیو په جوړېدو سره د دې سیمې حالات ښه شوي دي. په دغه ولسوالۍ کې لومړی کس چې د وسلوالو مخالفینو د شړلو په موخه یې وسله راواخیسته بازګل و. وروسته له هغه چې له خپل کلي وسلوال مخالفین وویستل نو قومندان بازګل شو او له ځان سره یې ګڼ نور کسان هم پیدا کړل. دی وایي په مرجه کې له روان نورین څخه پوځي ته راغی نو ځکه اړ شو چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله واخلي او د قومي اربکیو په نوم د دولت په څنګ کې ودرېږي.
نو هغه اوس سبب د دغه سو چې زموږ کور ته ولاړم، د کور مې سلاب سره اوسته جنګ سره شروع سو، د دغه څه وسایل چې و د وژو څپلۍ و پټوان ټوله را پاتې سوله، دوی راڅخه وتښتېدل، اته نه لس نفره و. په دغه کې بیا په هغه سربیره باندې بیا مرکې سره وکړې، جوړه مو سره وکړه. په جوړه سربیره باندې هغه و چې پنځه ورځې نه وې تېرې شوي چې زما زوی ته یې کمین نیولی و، بیا زما په زوی باندې ټکان وکړله، موټر یې ځینې وویشتې.
دا سیمې خلک وایي چې اوس مهال د مارجې ولسوالۍ په ټولو هغو سیمو کې چې قومي اربکي شته امنیت هم ښه شوی. دوی په خپل کلي کې وسله په غاړه په شخصي کالیو کې ګرځي او هیڅ وسلوال کس نه پرېږدي چې د دوی سیمې ته له وسلې سره ورشي، او له دغه اربکیو یا محلي پولیسو له جوړېدو نه هم موخه په مارجا کې د محلي وسلوالو په ګوته کول دي چې د سیمې د خلکو په خبره له کورونه او کوڅو به یې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کول.
ډېره ښه شوې ده، په سولو کې تقریبا 90% امنیت راغلی دی، څه نه څه مشکلاتونه لرو انشاءالله.
په مارجا ولسوالۍ کې د امنیت په ښه کېدو د دغه ولسوالۍ دوکانونه اوس بیرته فعال او بازار یې ګرم دی.
زما نوم عبدالقدس، اوس ورځ په ورځ ښه کېږي، سودای ښه کېږي. بس موږ خو د هغه د بریو پلمېټ دوکان دی، بریو پلمېټ غوړې دا شان ډېر خطیر یاره، اوس امنیت ښه دی وشي نسته. خدای دې پولیس فراز فورا ډیری امنیت راځي به امنیت را وصلې وستا ډیر وخت کې چې ټک ټک نسته. دا محلي پولیس سره نه نه سره ملي ودو سره ټول څه خوشاله.
محمد اسلام، او خلک ډیر ځین خوشاله. محلي پولیس په وطن کې ډیر امنیت را وصلې، د خو سره ډیر گزاره کوي، ډیر مرات دوی ساتي، ډیر وزیت وسر کوي.
کته هم چارواکي وایي چې په مرجع کې د خونې ورزنه یا تعلیم حالت هم تر پخوا ښه شوی او نه بابا پرانیستي خوندې لري، خو هلته خلک بیا د خونې ورزنې د ناسم کیفیت له امله شکایت کوي او وایي چې کله خون کې نه وي او کله هم د کتابونو ستونزه وي.
زما نوم میرزا همدرد دی. زما دغه غوښتنه ده چې موږ غواړو په دغه کلي کې موږ او دانه مکتب لپاره مځکه لرو. اوس مو انجینې شاګردانې دغه مکتب کې د درسونه وایي بیخي ډېرې دي او معلمان مو خپل دې مکتب ته ورته ورکړي دي. امنیت یې موږ خپل نیولې ده، کلي خلکو نیولې دي. نو موږ صرف دغه غوښتنه لرو چې دغه زموږ د مکتب د جوړولو کار ښه چسب وسي. د مکتب نو د مکتب ودانۍ جوړول دي چې ودانۍ راته جوړ کړي او زموږ د مکتب د رسمیت دغه ضرور چې باید رسمیت ورته ورکړي.
هلمند په افغانستان کې د کوکنارو د کښت تر ټولو لوی ولایت بدل کیږي او په مارجا کې هم ډېر کوکنار کرل کېدل. خو د مارجې امنیه قمندان غلام ولی شاکر وایي چې د پولیسو په مشرۍ د مارجې په ټولو سیمو کې د کوکنارو پر ضد کمپاین روان دی. په مارجا ولسوالۍ کې خلک او چارواکي هلته د راغلي امنیت د راتګ یو لامل هم د بیا رغونې پیل شوي کارونه بولي. مرجې ته پر غځېدلې لار کار روان ده او نږدې 4 کیلومتره لارې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. خو هلته ډېر خلک دا غوښتنه کوي چې د ښوونې او روزنې یا تعلیم برخې ته دې زیاته پاملرنه وشي.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي.
اوس راځو د خیبر پختونخوا نوخار ضلع ته. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع امنیتي چارواکي وایي دوی د زیارتونو د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې سور ځ وړاندې د اکبرپورې په خون پنجو بابا او تر هغې وړاندې د بادر بابا په مزارونو کې بمی چودنې شوې وې. په نوخار کې هم ګڼ شمېر مزارونه دي چې یو پکې د کاکا صاحب زیارت دی. فواد علی شاه په دغه اړه دا راپورټ را لیکلی دی.
په اکبرپورا کې د اخوان پنجو بابا په مزار کې شوی بمی چاودنې نه پس د نوخار ضلع په ټولو مزارونو او په خصوصي توګه د کاکا صاحب په مزار کې د امنیت ټینګولو دپاره ګامونه پورته شوي دي. د نوخار ضلع ډی پی او قریش خان په دې هکله مشال ریډیو ته وویلو.
او بالکل دغه مزار د حملې نه بعد نور چې په نوخار ضلع کې څومره مزارونه د هغې سیکورټي مونږ مزید سخته کړې ده چې پای کې کاکا صاحب شو، بادر بابا شو او مست بابا شو، شاہ بابا دا نظام پور او دن علاوہ کمپٹ جماعتوں نے دی داغی رپارا مو کمیٹے بھی لکھی تھی. آرا کمیٹے شاہ جماعتوں نے داغی مطارون
د جماعتونو او د مزارونو حفاظت د پاره جوړو کمیټو کې با سوک سوک وی قریش خان وای.
نو د کمیټو کې دا غزي دا خپلی دا مالی خلق تي باغ جماعتونو کې منځ کوي او هغه د ذمہواري پر لښوي لوکل مقامي تو کا باندې خپل مزار خپل جماعت تاسو خان شاتل شي او پولیس ته هم ورته وی.
کیو طرف ته پولیس د امنیت ټینګولو د پاره ګامونه پورته کړي، نو بل طرف تا دا کاکا صاحب خلق کوائی چې دلتا د امنیت سے مسئلہ نخکاری او اس هم عقیدت مند دلتا راضی. زائد شاہ چې د دلبار لنگر کې کار کوي مشال ریډیو ته ویلو.
ډیر عقیدت مند راضی ډیر لری زمنا روزانه تقریبا په زرګونو نه پسونو کې خلق راضی او د مکه نه پسم ډیر خلق را رواني راضی پرونو ډیر زیات را شو او ننم دا ګور ډیر زیات را شو ګور دا کې چې په ورونو کې خلق نه سي.
د کلی یو بل سیدونکو صابر شاه وای
ولې نور وخت په نسبت باندې خوشی دي دوباره خلق بیا چې کمره روان شي سر روزه ملک حالات خطول خراب دی دیجے موسر دغه سے خراب وسا غه سے چکم دے بیا خلق بار شوی.
احمد چ د جانگیری نا د نوخار سیل تراغلی دے وای
مونږ نن دل کا سے د سیل تراغلی یو نن دے توار رز دا او ډیر خلق هم دل تا سیل تراغلی دی. حالات خو ډیر خنه دی خو بس خلق کور کې نشی کې ناسته چکر خلق وای ډیر خلق راغلی دی او ډیر خون دے دلتا.
دا خبره د یادونه وردا چې د اکبرپور نه پیلا پنوخار ضلع کې د بادر بابا په مزار کې هم بمی چاودنه شوی و او تر اوسه پورې د هغه بمی چاودنې ذمہ داری چا په سر نه داخستی.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونه واورم.
هو، ورشه.
اوس د لوبو په اړه باندې یو خبر. په پېښور قیوم سټډیوم کې بیلابیل لوبو مقابلې روان دي، چې یو پکې د تیر اندازې مقابله هم وه. دغه مقابله کې څلور ځوانانو ته ړومبي انعامونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل باز محمد عابد راکي.
د پېښور په قیوم سټډیوم کې د لومړي ځل لپاره د ارچری یا غشی او کمان د لوبې پرانستنه وشوه، چې د ټول پاکستان نه پکې تیراندازو برخه اخیستې وه. د پاکستان د تیر اندازې د ټیم جنرل سیکرټري ویسال محمد د دې لوبې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
نن چې د لومبنی چمپینشپ ته د ارچری چې کومې ته په پښتو کې غشی او جنده وته وایي، خو چونکې په پاکستان کې د تر اوسه پورې د دې لوبې سرپرستی نه وه، موږ نن د الله تعالی په فضل سره حاصله کړه او موږ فیډریشن جوړ کړو، پاکستان ارچری فیډریشن باندې. نن د هغې لومبنی چمپینشپ ته دلته په دې قیوم سټیډیم کې منعقد کیږي، چې په دې کې د موږ سره څلور صوبې اسلام آباد او پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، فاټا او ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن، دا ټول دا ټیمان موږ سره ساخلي.
د تیراندازې لوبغاړو خوښي ښودله چې په لومړي ځل په دغه سیالیو کې برخه اخلي. دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل.
زه کاپټن ګلفام یم، پاکستان آرمی سایډ نه، او ټول مختلف ټیمونو کې د پاکستان آرمی ډېر کنټریبیوشن دی. نو موږ دا کوشش ته دیزل لیبو ان شاء الله، موږ دا کوشش کوو چې موږ دې نه ګولډ میډل واخلو. او د آرچی لکه د مخیو لیول باندې پہله ځل انټروډکشن دې شروع دی، نو ان شاء الله دا به دیزل دو فیډریشن ډېر کوشش دی چې ان شاء الله دا گیم به پاکستان لیول باندې هغه شي انټروډوس شي. اور
مانو میار احمد کولون راغله بلوچستان.
ابا اجدا دا کل رائے لکھڑے دے، نو مور جاری ساتھ دے خلکو ایلا کے، لیکن مور جاری و ساری و ساتھ ڈیر علاقے کی دا کل نس تگر سر پیز نہیں نا چدا چشت ہوا چشت دی. نو ان شاء اللہ دا بمور ان شاء اللہ انٹرنیشنل دگا بانی کا خدا کی مور بین الاقوامی سطح بانی ان شاء اللہ مور دا کار کو.
نہ پاکستان دے تیر اندازے دے ٹیم صدر محمد ندیم وائی چے دا سیالی زکا پیل کڑی چے دی لوب غاڑو سغا قومی ٹیم جوڑ کڑی.
دو دنیا دے ٹائم کے 144 ممالک چکم دی اگر دا ممبرز دی نو ولے نا زمگا ملک تم دا اعزاز حاصل چھ، نو پدی نیت باندے پدی اگر ہم گدا یو کوشش کو او انشاءاللہ امید دا دے چھ اللہ تعالی مون کامیابی نو دا تم گدا کا خواہش جی دے نو گا کسان جی کم دی رہو باسو داسے چھ گا نیشنل لیول باندے بیا خپل ٹیم دا پر سلیکٹ کو.
دا لو بچ دا مارچ پدی ار لسما نیٹا پیل شوی تر 15 نیٹا پوری بہ دوام اکڑی چھل بریلے لوب غاڑو سخا بد ارچری یا تیراندازی قومی ٹیم جوړوي چې په نړیواله کچه د پاکستان استازیتوب وکړي شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
او تاسو د پاره یو کلتوري راپور. د نن دور د کمپیوټر انفارمیشن ټیکنالوژي او میډیا په دغه زمانه کې پښتنه دارا ولړیږي چې د پښتنو ولسی کلتوري قدرونه په کم ځای کې ولاړ دي. په خوا به خلکو د ولسی قصې د شیرونو په شکل کې د موسیقي سره ویلې، او دغه قصې ډېرې زیاتې مشهورې وې. په نن دور کې دغه داستانونه، دغه قصې او دغه چاربیتې څه اهمیت لري او کنه، خلکو ته یاد دي او که هېرې کړې دي؟ په دغه موضوع د سراج ظهیر راپور اورو چې د یو داستان سره پیلېږي.
پښتو ادب او پښتني ټولنه کې کیسې یا داستانو ته یو ځانګړی حیثیت ترلاسه وو، او مشرانو به اکثر وړو ته تر نیمې شپې کیسې کولې، او په کور یا حجره کې به یو ښکلا او د مینې ډک چاپېریال جوړ وو. او دغه شان به د موسیقۍ سره هم ډېرو هنرمندانو په خپلو اوازونو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دا کیسې رسولې. پښتو کې رومانی داستانونه درې پړاوونه لري. لومړی پړاو یې هغه دی چې لرغونی اریانه کې د پیښو په ځاندره کې وجود لرلو او دا داستانونه به یو بل ته اورېدې کېدل او دا شان به د یوې سینې نه بلې سینې ته منتقلېدل. په دغه کې ځینې پیښې ویدي او استایي ادب کې د لیک په شکل کې خوندي کړې شوې. خو د یادونې وړ ده چې دې پیښو د پښتنو سره هېڅ تعلق نه و. دویم پړاو یا دورې هغه دی چې له عربۍ، فارسۍ او هندۍ څخه پښتو ادب ته منتقل شوي او د دې پیښو یا داستانونه هم د پښتو ادب سره هېڅ تعلق نه و. دغه رنګ دریم پړاو یا دریم دور دی او د دې دور پیښې یا داستانونه د پښتو سره تعلق لري او ځکه چې دا په پښتون وطن کې مخې ته راغلي دي. دا داستانونه به په کلو کې یو بل ته اورېدې کېدل. د پېښور ښار کې زخانې هم په دې سبب نامه لري چې دلته به د نیمو نیمو شپو خلک راغونډ شوي وو او یو بل ته به یې کیسې داستانونه اورول. د دې تر څنګه دا داستانونه یا کیسې به وړو ماشومانو او زلمو او پیغلو ته په کورونو کې خپلې مور، خپل پلار یا ابۍ کولې او تر نیمو نیمو شپو به ناست وو. خو له بده مرغه دا لړۍ رو په رو کمېده. په دې بابله موږ د پښتو ژبې پوهان، ادیب، شاعر او پېښور پوهنتون کې د ژبې او ادب د څانګې مشر ډاکټر جولي شاه خټک نه پوښتلې دي.
ټیکنالوجی
پښتو رومانی داستانونه یا کیسو کې ادم خان درخانی، فتح خان رابیا ګلا ډېر لرغونی او مشهوري کیسې دي. خو د دې کیسو یا داستانونو د نیټو هیڅ معلومات تر اوسه په یو کتاب کې هم نه دي راغلي. خو بیا هم په ځینو داستانونو یا کیسو کې لکه یوسف خان شیربانو او مومن خان شیرینی کې د اکبر باچا ذکر راغلی دی. د دې نه دا معلومیږي چې دا پیښ د اکبر باچا دور کې مخې ته راغلي دي. د پښتو په دې داستانونو کې به یو درس و، یو خوند به و. په دې داستانونو یا کیسو کې زیاتره د پښتنو د مړانې، هوښیارتوب، ننګ او ناموس کیسې وي او د هر داستان یا کیسې شاته به د ژوند عکاسي کېدله. دې لړکې د پښتو زلمی صحافي، شاعر او ادیب ساګر تنقیدی وایي. ډېر پښتانه لیکوالان، شاعران او ادیبان د دې داستانونو یا کیسو د ناپید کېدو وجه جدید ټکنالوژي ګڼي. یو ډرامه نگار، شاعر او ادیب حضرت زبیر زبیر دې لړکې صدا سی وایي.
سپینگیری
جوہرلی کاکا با ڈیری کسی کولی او اوریدلی حغصہ وائی
ڈیری کسی د پښتو ژبې پوهان، ادیبان، شاعران او سلنکاران د پښتو ادب او پښتنو لپاره د ولسی کیسې یا داستان رکیدل یو لوی ځان ګڼي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خپرونه.
ستاسو خبرې
مونږ ته د راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي،
او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي.
ما د غزل و د عبدالله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمونږ سندرې
کله پټه شکاره کله وکړې اشاره
سترګې ولا تور کې نکړې ولا پور کې
لاست من راکارا نٹول دنیا ہی رکھا
داد پر نشپ بولنن منکر سے رکھا.
مشال ریڈیو ای وڑان دی کوی.
کشرانو کشرانو